السلام علیکم سهر مو په خیر د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو په اولنۍ غلۍ کې تاسو ته حاضر یو. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2015 د جون د میاشتې 23 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او اسحاق امیری د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوو. د مشال خبرونه چې تر مازیګر شپږو بجو به جاري وي د ریډیو تر څنګه یې د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام اورېدلی شئ. د 9 بجو نه تر 10 بجو پورې دې ګړۍ کې به د کورني او سیمه ییزو رپورټونو او مطبوعاتي کتنو تر څنګه خوندورې سندرې هم واورئ. خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټ کې په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د اتوار د ورځې د نختي رستو امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د کډوالو غوښتنې منلې دي. په سین صبح کې د سختې ګرمۍ له وجې د مړو شمېره تر 200 پورې رسیدلې ده او ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. د اف ار بنو په بکخیل کډوالو کیمپ کې د نختې ورستو امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سعید بیګام مشال لیډیو ته ویل تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکخیل کیمپ انتظامی ترمنځ د 2 ورځو راهیسې روانه جرګه پای ته ورسېده چې پکې امنیتي سرتیرو دا ومنله چې په 3 ورځو کې به د کډوالو 10 لویې غوښتنې پوره کوي. احمد سعید زیاته کړه که غوښتنې یې پوره نه شوې نو د کیمپ خالي کولو پرېکړه
چې آی ڈی پیز کې مې د بجلی مسله، د آؤٹ پاس مسله، د بی مسله، د چې کوم گاڑی دی، د هغې دپاره کار پارکینګ، د علاج معالجې آجکن که کوم اسپتالی نه دی، د هغې فنکشن کولی والا چې کوم دی اعلان وکړو چې په 3 ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او که چېرته دغه مسلې حل نه شوې بیا به د عید په 10 ورځ باندې یورې بیا د کیمپ آی ڈی پیز منځی جرګه مرکه کو.
د اتوار پر ورځ په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو کډوالو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې 2 کډوال وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم په سین صوبه کې د سختې ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړه کېدو وروستو اړونده ادارو ته په بیړني توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. په سین صوبه کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو پرون ویلي دي چې وزیر اعظم لخوا ورته په فوري توګه د ګامونو پورته کولو ویل شوي دي. د ډی ایم ای د یو چارواکي په حواله ویل شوي دي چې په سین صوبه کې به د ګرمۍ سختو څپو نه د متاثره شوو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي. ګرمۍ زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې د تېرې اونۍ په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې وه. د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تېر ورځ د کراچۍ ښار په شاوخوا کې په 2 جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي. په دې عملیاتو کې چې ویل کېږي د وسلوالو په پټنځایونو شوي دي. د رینجر ځواک 3 سرتیري هم زخمیان شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې چې وسلوالو په 13 دسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو سکول په حمله کې شاوخوا 150 کسان ووژل د وسلوالو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال لیډیو ته وویل چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. هغه وایي
I think Pakistan has taken very very decisive steps.
زه فکر کوم چې پاکستان د ترهګرۍ قابو کولو لپاره ډېر فیصله کون ګامونه پورته کړی دي چې په افغانستان یې هم اغیز کړی دی. او که موږ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه عملیات نه وی کړی چې پکې زیاتره وسلوالې ډلې له منځه وړل شوي دي نو د افغانستان د امنیت لپاره به یې نورې ډېرې مسلې جوړې کړی وي.
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل لپاره زمینه برابرولی شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د هغه امنیتي سرتیري ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړ چې په ولسي جرګې برید ناکامه کړی و. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زړورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ. خبر پاڼه زیاتوي د لړکې پرون په ارګ کې یو غونډه شوه چې پکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو چارواکو هم ګډون کړی و. د ګلپرس په کابل کې د ولسي جرګې په ودانۍ په برید کې و واړه برید کوونکي وژل شوي وو. د دیرشو نه زیات ولسي کسان پکې ژوبل شوي وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 6 لک نه زیات خلک د امبار، ناینوا او سلاودین صوبو نه بې کوره شوي دي. دا درې واړه صوبې تر ټولو زیاتې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د بریدونو حکومتي پلوه ځواکونو د عملیاتو ښکار شوي دي. د ارمینیا په سرخار یریوان کې په زرګونه خلک مظاهره کوي. دا لا غرسته ده چې پرون په یادخار کې پولیسو پرون هغه مظاهره کوونکي چې د بجلی د نرخونو د زیاتېدو پر ضد احتجاج کول او د اوبو په زور وشړل. مظاهره کوونکي پرون د ولسمشرۍ ماڼۍ په لور د مارچ کولو وړاندې د یریوان ازادي مرکز چوک کې راغونډ شوي وو چې پولیسو د تګ کولو نه منع کړل. مظاهره کوونکو له ولسمشر نه غوښتنه کوله چې د حکومتي چارواکو لخوا د بجلی په نرخ کې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه 14% د زیاتوالي کولو پریکړه دې بیرته واخلي.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پختونخوا ته غوږی چې پکې مو د انیس اجمل نه د دې غړی خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورټونه واورئ. د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو د بکاخیل کډوالو کیمپ د امنیتي چارواکو ترمنځ کامیابه جرګه شوې چې پکې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي. دغه جرګه کې شامل د عثمانځی وزیر یو مشر وایي
دی د میش سره دا ومنله چې ګیټ پاس نه اونسه د بې مسله د بجلی مسله د عثمانځی د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبرې وې ټولې سره ومنلې.
په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې د وژل شوو کسانو شمېره جګه شوې ده. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له اړخه د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاجونو په دړکه نیوکې کړي. پېښور کې د یاد ګوند یو مشر ناصر موسازی په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی جوړیږي تر څو پورې چې عملي کارونه په ډیمونو نه شروع شوي.
کارپوهان وایي د پاکستان د حکومت لخوا په نړیوالو مرستندویه ادارو د بندیزونو له وجې به قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا شاته پاتې برخې د پرمختګ نه محرومه شي.
زمون په دې غریب خطه کې کومه په دې کې چې د کم پرمختګ کومې حالې ځلې دي کوي ناغه به ودرېږي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم اورېدلی شي او خوندورې سندرې به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې رازو یی د خبرونې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل امنیتی چارواکو بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي عثمانځی وزیر د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې دغه کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې دننه د کډوالو مطالبه پوره کړي. د اتوار په ورځ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ نښتې شوي وې چې پکې دوه کډوال وژل شوي او نه نور جوبل شوی وو. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې حق له نور تفصیل لا کوي.
تیره شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتی چارواکو ترمنځ دوه ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتی چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوې غوښتنې ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیا به په درې ورځو کې د کیمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتي چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
منځه د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. خو د شمالي وزیرستان چې کیمت منځه مشرون وي هغه روغلل او د آرمی سره او د پولیټیکلۍ سره تقریبا دوه ورځې جرګې وشوې. فیصله ده دوی د میش سره دا ومنلې چې ګیټ پاس ناونسه د بې مسله د بجلۍ مسله د منځه د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبرې وې ټولې سره ومنلې و آینده د پوره وې یوه کمیټي جوړېږي چې کیم داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبې به کیمپ انتظامیا په درې ورځو کې عملي کوي او د اختر په لسمه ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنا.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پیز کیمې د بجلۍ مسله د آوټ پاس مسله د بې مسله دی چې کیم ګاډی دي د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې ازکن که کیم اسپتالي نه دي د هغې فنکشن کولی ولا چې کیم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او چې کیمه کمیټي د اتمزای د جرګې او د کیمپ د آی ډی پیز په شمول د پولیټیکل انتظامیا په شمول جوړ شي هغه به په دغه درې ورځې دا ټولې مسلې سلو کوي او که چېرته دغه مسلې لکه څرنګه دی د میر سره اعلان کړي حال نه شوې بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یورې بیا د کیمپ آی ډی پیز او اتمزای جرګه مرکه کو او آینده له عمل به د پرابه تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خان وایي امنیتي چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او که پوره نه شوې نو هم هغه خبره یې ده چې کیم به خالی کوي.
د مشرونو په وسطه باندې د دوی ورځې نه جرګې لګیا وې د انتظامیه سره چونکه د انتظامیه ټولې پیره پیره خبرې سره ومنلې کیمې خبرې شي داسې کمایي زیوتای روغللو همیش به انشلا د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیمپ همیش په هغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره هم بهوي میش چونکه انتظامیه ته د هغه کې چې د میش چېکې مشرونو صاحبونه خبره ورسره کړې د هغه د زر تر زره سر ته ورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شوو کسانو ته 50,000 کالدارې امنیتي ځواکونو لخوا میلو شوې او نور هر ژوبل شوي کس ته به د سول انتظامیې نه 1,00,000 او هم ملیټري انتظامیې نه 1,00,000 کالدارې ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یاده دیوی چې بکاخیل کیمپ انخته نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږو. خو د جرګې مشرانو په وینا بکاخیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو لړۍ دوام لري خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دې توند کړی شي. په دې موضوع پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی د شمالي وزیرستان په حواله باندې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې دي. د ریپورت کې تفصیل اورو.
د عوامي نیشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او قام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تګ ته پوره پام وکړي.
تاسو ګوري دا دویم روجر چې په دې کیمپونو کې دی باندې راځي د ګرمای ته قتل په کار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو کې په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کوي نو مرکزی حکومت د دې تپوس کوي. دا ډېره لوی عالمیه ده. خو په دې خبره نه پوهېږو چې آیا دا پښتانه چې دي د پاکستان رهایشیان نه دي د پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دی دې خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي اولسته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوي نه دي ورکړی شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځي نو بایزت طریقې سره ځي نو چې ټول وایي چې بایزت طریقې سره به ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف نو بیا ولی دوی تا آغا فیسیلیتی نو ورکره کیگه ولی دوی دو نزی دی خبر مانی حکومتی ایوانونو که سوچ پکار دی دوی دا پکار دار چی دا خلق بیزد در که خپل وطن تلار شی خپل کورون تلار شی دیکی گورم دوڑاگان دی ماشومان دی خویندی من دی دی دیر سخت تکلیفات کی دی
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او شمالی وزیرستان د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر وای چې حکومت د شمالی وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک زر تر زر خپلو کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي
یہ سلسلہ ان شاء اللہ شریکی جی دا کملہ سلسلہ شریکی جی چیک مستا کنفرم ہا دی 30,900 فیملیز دا دی میرا شادی وزن دی دا ہو کدا شی فدی کال کے نوی پد کال کے لوند چکم دے میرا لی ڈویژن دا اگا ہو ان شاء اللہ کوشش دا کی چ پد کول کو ان شاء اللہ پد سپیج مست کے دے میرا لی ڈویژن اخپل اخپل علاقے تا دریمی میز گورنر تا پر ڈے 5,000 فیملیز ویلی جی چ پہاڑ اور 15,000 خاندان واپس شری شی او ان شاء اللہ دے ریجن اور فیصلہ تے کی جی
کیو شمالی وزیرستان ته د بیکوروشوی خلکو د بیرته تګ عمل روان دی نو بلخوا بیکوروشوی خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو واره احتجاجي مظاهری هم کړی دي زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو
د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمېر نورو سیمو کې د تودوخې له وجې د وژل شوو کسانو شمېر شیبه په شیبه پورته کیږي چارواکي وایي چې تر دې دمه د سختې ګرمۍ له وجې د وژل شوو کسانو شمېره د 900 نه اوښتې ده په عین حال کې اپوزیشن ګوندونو په دې هېواد کې د بجلۍ د لوډشیډنګ له وجې په مرکزي حکومت نیوکې کړې او په روانه هفته کې یې د پراخو احتجاجي مظاهرو شروع کولو اعلان کړی دی په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې اورو
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد لاړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر 900 ته پورته شوی دی د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی د دوی په وینا یوازې د سه شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 270 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسېدونکي وو چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2.5 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله دې ناروغان د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي زول ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3,000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه و چې دا مهال په روغتون کې بستر دي بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د رواني میاشتې له 26 نېټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاندې هیلې خپرونه د روانې ګړۍ په دویمه نیمایي کې تاسو لپاره لرو، خو دا وخت د روانې ګړۍ ځینې رپورټونه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان سختې نیوکې کړې چې وایي د احتجاج په توګه به د بجلی د محکمې دفترونه بندوي او د پیسکو مشر تبه اور اچوي. د دې بیان په غبرګون کې تېره ورځ په پېښور کې د یاد ګوند ویان ناصر موسازی یوې خبري غونډې ته وویل چې تشدد د تحریک انصاف په ایجنډا کې شامل دی. په دې هکله نور تفصیل د پېښور نه زموږ خبریال غلام پوسرا کوي.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان په مرکز کې حکمران غوند پاکستان مسلم لیگ نون ډېری سختې نیوکې کړې دي، کوم کې چې نوموړي تېره ورځ ویلي وو چې کچېری د بجلی د نشوالي ستونزه په یوه هفته کې دننه حل نه کړې شوه نو په احتجاج به لاس پوري کوي او د پیسکو د مشر په شمول د بجلی تنصیباتو ته به اور اچوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د دغې بیان په غبرګون کې تېره ورځ د خبري غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ویان ناصر موسازی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د تشدد سیاست ته وده ورکوي او هم په دې وجه په بلدیاتي ټاکنو کې تشدد رامنځته شوی و او د بجلی د کمی په ضد په احتجاجونو کې د بجلی تنصیباتو ته اورونه اچولی شوي و.
پی ټی آی والا چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د یو شرپسنده د هله ګلا او د چغو سرو د ناربازه صرف او د دروغ وادو یو کلچر متعارف کو د تبدیل یو شینه دے راغله. وزیر اعلی د صوبې چیف ایگزیکٹو دے اختیار مند دے، نو پکاره چې وزیر اعلی صاحب د احتجاج په ځای د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی نه جوړیږي، تر څو پر چې عملی کارونه په ډیمونو نه شروع شي. بلدیاتی حکومت کوم تاسو انتخاباتو کوم تاسو کته چې تشدد وو، د دې سیاست د دې ایجنډا تشدد دے.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې ته په خپله وینا کې تېره ورځ د پیسکو په ضد د احتجاج کولو دړکه څه په دا ډول ورکړې وه.
د پیسکو مشر له وارنینګ ورکوم چې که په یوه اونۍ کې دننه زموږ بجلی په کار را نه وستلی شوه نو بیا به موږ درځو او خبره به کوو. د روزانه پیداوار په بنیاد چې ماله خپله برخه نه راکړې کیږي نو بیا زموږ حق جوړیږي چې د دوی دفترونه وتړو. او څنګه چې ما وویل چې د پیسکو مشر ته اور اچول په کار دي، ځکه چې د هغه له وجې موږ په اور کې سوځو.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د دینه وړاندې هم د بجلی د کمی په ستونزه په پېښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې وه، خو په مرکز کې حکمران غوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی او د هغه د غوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي سیاست د رویه سمه خبره نه ده او د دې احتجاجي سیاست لوري په اولس کې هم د تشدد رویه راپارېدلې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,316 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړ او ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د روانې ناستې خبر ورکړی. نوموړي زیاته کړې چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زئی رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی.
some talks have taken place and we hope that they will produce
مذاکرې شوې او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یو حد مرسته وکړي لکه څنګه چې د افغانستان په ځینو ورځپاڼو کې هم ویل شوی یو لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بل لیدنې امکان هم شته خو دقیق وخت او ځای نه دی معلوم شوی دا د افغانانو خپل خبرې دي او موږ زمينه ورته برابرو خو به په خپلو کې پریکړه کوي خو کله تیر وار په سربیا هم په چین کې وسی موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون تک نیکلو سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبري لاهغه مرحله ته نه دی رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید وسلوالو حمله بند شي عزیز وویل حکومت د تروریزم پر ضد خپل دریض سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ چې کنه وای شوې د افغانستان امنیت لا خرابېدای شوی
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستې دي چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی کچې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وي پیل کړی د افغانستان ستونزې به تر ډیرې زیاتې وي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی یو افغان څارونکی جاوید کوهستاني وایي
طالبان مستقل نیستن
طالبان خپلواک نه دی او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړې حق او صلاحیت ورکول کیږي دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکره رسمن پیلېدل شي
جوړیږي خو دل ورونو اخترای غواړي هغه نامزادی کوژدن
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو نور ډیر معلومات خولي ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شي. د په پښتونخوا کې د سهار نه نیمې بجې شوې د انیس اجمل نه بعد خبرونه لاندې سوارو.
د اف ار بنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ تنختی وروسته په یو جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سعید بیګا مشال ویډیو ته ویلي کې غوښتنې پوره نشوې نو د کیمپ خالی کولو پریکړه به پر ځای وي. د اتوار پرت په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو کډوالو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دوه کډوال وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم په سند صبح کې د سختې ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړ کېدو وروسته ان ډی ایم ای ادارې ته په بیړنۍ توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. په سند صبح کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمه ایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتی سرتیری ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړ چې په ولسي جرګه یې برید ناکامه کړی و. درک څخه پرون مشال ریډیو ته رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زړورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ. د ارمینیا په سرخار یریوان کې په زرګونه خلک مظاهره کوي. د لاغرستو ده چې پرون په یادخار کې پولیسو هغه مظاهره کوونکي چې د بجلی د نرخونو د زیاتېدو پر ضد احتجاج یې کولو د اوبو په زور وشړل. او ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي وي چې په دې کې د شپېتو بخنه غواړم د 6 لک نه زیات خلک د انبار نینوا او صلاحالدین صوبو نه بې کوره شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس درته د پاکستان د کورونی ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي د اسلام آباد نظم خبریال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې د کراچۍ په صورتحال لیکلي او وایي چې کراچۍ کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې یو شمېر خلک مړه شوي دي. د ادارې په وینا چې دې دوران سیاستدانان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولي خو تر اوسه یې د کراچۍ غونتې د اهم ښار د مسلې حل راونه باسلو، کومه چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې ښار کې د بجلی او ګرمۍ له لاسه په سوونو خلک د مرګ خولې ته ځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. دریا اخر کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معامله باندې سیاست نه کوي او د کراچۍ د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په معنی د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو پکار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچۍ د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکو مشرف پاڼ خپلې ادارې کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړي دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې حکومت د دینی مدرسو په رجستریشن او په هغوی د څارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري ان جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړې وو، کوم چې اوس کابو کول دومره اسان کار نه دی، ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې له قبل مونږ این جی اوز نشو تړلې. دریا اخر کې لیکي پکار دی چې په داسې صورتحال کې غیر ملکی این جی اوز ته په بلواسطه توګه د کار کولو اجازت ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه این جی اوز مقامی رجسټر شوو تنظیمونو ته د خیر ښېګڼې د کارونو لپاره فنډونه ورکوي. دریا اخر کې لیکي پکار دی چې دې لړکې حکومت یوه کوټلې پالیسي جوړه کړي او هر کار په یو طریقه کوي، نو ورسره چې کوم تنظیمونه د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د هغوی حوصله افزایي به هم وشي او دا ملک په د غلطو این جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړی شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل. خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې آی اس آی له اړخه د خاموش فشار سره مخ و. آی اس آی د تیرو اسو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کومې چې د دوی په نظر د خیر ښېګڼې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلې چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو، خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلي سیمو په بې وسه خلکو غورځېږي چې لا د وړاندې نه د بدامنۍ ځپلې او ورته اوس هم پوره نړیوالې مرستې نه رسېږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بندې شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورټونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف ځواکونو په 2008 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لاره نیولې وې او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلي وو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایراني چارواکو د سلانه بغیر ممکن نه ښکاري. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي. دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی او که څه هم ایران د طالبانو بیا واک ته د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشرانو سره رابطې ولري. د دې په ترڅ کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومو ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستان نه شایع کیدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچلې بڼه خپلوي چې په دې هیواد کې د ناتو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر ملا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یوه بیرغ لاندې وي. لدې لیک څخه یو اندازه دا هم لګېدای سي چې دواړه وسلوالې ډلې وژه په وژه د هغو په ضد وجنګېږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورځپاڼه لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتب فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتب فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د قمندانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای سي. بلخوا د داعش غوندې د یو بلې اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د ویل سیز تر زیات وفاداری ورسته اوس د طالبانو ځین کمانډانان د داعش د مشر آل بغدادي پر لاس بیعت کوي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري ترڅو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي ترڅو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
بلخوا په فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید په یوه مقاله کې وایي چې د بهر ملکی ځواکونو د وتلو سره په افغانستان کې امنیتي بحران لا پیچلی کیږي، خو د نیټو او سیمه ییزو طاقتونو لخوا د دغه بحران د هواري لپاره په سنجیدګۍ کار نه کیږي. شاهین بنیری د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
احمد رشید لیکي د ګل پورس په افغان پارلمان ځان مرګي برید په افغانستان کې د هغه سیاسي او امنیتي بحران عکس العمل دی کوم چې د ناټو ځواکونو د وتلو یو کال وروسته مخې ته راغلی دی. د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا سره په پوله او په جنوب کې د پاکستان او ایران سره په پوله د وسلوالو په هلو ځلو کې ډیروالی راغلی دی. احمد رشید لیکي په داسې حال کې چې مغرب د افغانستان نه خپل سترګې اړولې دي، طالبان، القاعده او یو درزن پاکستانی، چینایي او د منځنۍ اسیا وسلوالې ډلې په دې هڅه کې دي چې جګړه تر تاجکستان او کرغزستان وغځي. داسې ښکاري چې په افغان پارلمان برید د حقانی شبکې کار وي ځکه چې دا طالبانو او القاعده ته وفاداره ده او دا ژمنه یې کړې ده چې د بهر ملکي ځواکونو تر وتلو به جګړې لا دوام ورکوي. احمد رشید وړاندې لیکي په کال 2015 کې 2300 افغان سرتیري وجل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په دغه موده کې زر ولسی وګړي وجل شوي دي او 2000 نور ټپیان دي، خو د دغه سره سم طالبانو د حکومت سره د خبرو اترو غیر رسمي دورونه هم کړي دي. دا د وسلوالو ډلو ترمنځ د یو لوی تقسیم غمازی کوي. سغدریزه وسلوال جګړې له دوام ورکول غواړي او منځلارې خبرې کول غواړي. احمد رشید لیکي پاکستان هم په خپل ژمنه پوره کولو کې پاتې راغلی دی چې ګینی طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره رضا کی، خو د دې ټولو ننګونو او لسو میاشتو تیرېدو باوجود نه خو حکومت د کابینې وزیران مقرر کړي دي او نه د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري سلاره موندلې ده. احمد رشید په پای کې لیکي په دې خبره کې څه شک نشته چې ولسمشر اوباما له افغانستان ځواکونه د خپل خواهش په اساس اوستل او په ځمکه موجود حقیقتونو ته پام ونه کړ. لیکوال ټینګار کوي چې باید لوی طاقتونه پاکستان دې ته آماده کړي چې د تشدد د پیښو په راکمولو کې خپل برخه کردار ولوبي او طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریتونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي چې یوې خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې، نو بلې خوا ته د ریپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه عوامل دي، احمد شاه اعظمي دا موضوع په دې ریپورټ کې څېړلې ده.
په افغانستان کې د تیرې څه مودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثر د خلک دې خواته راغله، اکثر خارجي عوامو دې خواته راغله، که نور هم دې خواته بل شمال نه اکثر دغه د چچن دغه ازبکو دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپل مرکز سره، هغو دوی هم د دوی سره یو ځای شو، د دوی هم څه یو څه د چین دی، هغو هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یو ځای شو. تمز د تعداد زیات شو.
یو خواته که په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، نو بلخوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لورو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو خو دي شوی دي خو پاکستان ته فشار اچولې د رسمي ملاقاتونو نو زما په خیر باندې غیبه کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سے اضافه ما ته ښکاری نه باقی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړی دی تقریبا 15000 پورې ایشن پورې دی سره نفر موجود وي باقی دا شلو کې چې یو ځای باندې چې کوم وته وي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ اف ډیفیشن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي هلته زیات کسان په نورو ځایونو راغلي او حمله وکړي کدی شي اروستو غزا پری دی خو هغه یو خلکو کې نو امیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغستا یا دی چې کوم نور په پارلمان باندې حمله وکړه
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیر میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او سوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړه او پر راتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړو وړ نیوکه کوي
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونی شي کوم مقام چاته ورکړه کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه دا خبرې باید دې شي چې دې په مابین کې اختلافات دي عمیق اختلافات دي حکومت په مابین کې دي چې دې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک حتی په پیسو هم ده زیاتره اطراف کې ده ولسوالۍ لاس په لاس کې زیاتره په پیسو هم خرڅېږي هلته د اربکیان دي هلته دغه ټوپک سالاران دي تنظیمو غړي دي دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي دغه خط هم خرڅوي له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې که معلومه دي چې د هیروینو قاچاق د بدې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري کمپنیګانې لاسونه لري مخالفینو ته سرا ورکوي د په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي په بدخشان کې لاجوردي هغه اخلي
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریځ لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي
دواز
چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی شن چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی او گورا سندھو نا چیز پاس پری پلو ندی چاڑو باتر کما پدی خاورا وہ سی دل غوارو پلو گورا نا یو کے دوازو نا ترل غوارو سولا غوارو امن غوارو دوا پخلا کول غوارو
دا صادق آفریدی پا غک که دا غخ کلی غزل مواورده دا ریپورتونو لړۍ ترازو پاکستان د غیر حکومتي ادارو په اړه په یو نوي پالیسۍ کار کوي. د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان وای د امنیت په برخه کې په حساس سیمو کې د غیر حکومتي ادارو په کار بندیز لګول شوی دی. په دغه سیمو کې قبایلي سیمې او گلګت بلتستان شامل دي. په فاټ آباد د ګام څخه اغیز وي عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورت برابر کړی.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصار علي خان د سه شنبې په ورځ د پارلمان د باندې خبریالانو سره په خبرو کې وویل هغه غیر حکومتي ادارې چې د امنیت له پلوه په حساسو سیمو یعنی په گلګت بلدستان او قبایلي سیمو کې کار کوي د هغو پر ضد به قانوني اقدام کېږي. که څه هم په قبایلي سیمو کې دننه وار له مخه پر ملکي او غیر ملکي غیر حکومتي ادارو د کار بندیز دی، خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې داسې ادارې شته چې د بې کوره کړه سو کډوالو لپاره د تعلیم، روغتیا، پاکو اوبو او د خیر شګړې په نورو برخو کې کار کوي. په پېښور کې د مدني ټولنې فعال عمران ټکر وایي له تازه حکومتي اقدام وروسته د غیر حکومتي ادارو د کار اندازه راکمه سوې ده. دی زیاتوي که مکمل بندیز ولګېږي نو دا به د فاټا په تاوان وي.
یو خو غټ اثر دا دی چې په دې ادارو کې کم خلک ملازمت کوي، که یو سړی بې روزګاره شي نو دا دته شو چې د هغه ټول خاندان باندې رزق بند شي. بله خبره دا ده چې لکه دغه ادارې چې دلته راځي زمون په دې لکه غریب خطه چې کومه ده په دې کې چې د کم پرمختګ کمې حالې ځلې دي کوي یا په مختلف سیکټرز کې ناغه به ودرېږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهیم بیا وایي د غیر حکومتي ادارو په اړه د حکومتي چارواکو خبرو د دغو سازمانونو پر ضد په خلکو کې ستا منفي تاثر نور هم زیات کړی دی.
کم انتها پسندانه او سختګریز خلک ګول کیا هغه له مخه د ان جی اوس پزید او اوس یو رنګ یو خدا دې چې دا خبرې ته تقویت ورکول سولې. دویمه خبره دا ده چې داسې سیمې چې هلته د حکومتونو کارګزاري داسې ډېر متاثر کونه نه وي، لکه تاسې قبایلي سیمې یاد کړئ یا خیبر پښتونخوا یاد کړئ یا به زه بلوچستان هم پکې ګډ کړم، په هغوی کې دا مدني ټولنې ډېر مؤثر کارونه کوي. نو اوس چې دا دوی کومې لارې ورته وتللې د ریګولیشن په نامه باندې یا د نویو پالیسیانو په نامه باندې، هغه و هغه ان جی اوز ته چې هغه اتنټیک دي او هغه سم کار کوي و هغو ته مشکلات زیات کړي، مطلب هغه خلک چې له حکومتي خلکو سره سازباز کولی شي هغو ته به بیا هم لارې خلاصې وي.
پاکستان تېره اونۍ د ماشومانو د خیر شګړې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن اسلام آباد دفتر تړلی وو. حکومت دا دریس خپل کړی وو چې ځینې نړیوالې ادارې د قومي ګټو پر ضد کار کوي. چودري نثار علي خان وایي په پاکستان کې 40% ادارې درج سوې نه دي او دوی د دې لپاره اوس په یو پالیسي کار کوي. د مدني ټولنې فعال عمران ټکر د دې ګام ساینه کوي خو وایي باید په پالیسي کې ځینې اساسي خبرې په پام کې ونیول شي.
دا احتیاط هم پکار دی چې لکه دا اداره مطلب دا چې دا ازید کم دی نه د دې فنډ سورس سره دې به کم نوعیت کار کوي، د دې کې چې کم سټاپ راځي نو هغه کې به بار ملکي سو نه وي، ملکي به سو نه وي، د هغې سلیکشن کرایټیریا به سومره وي، د هغې د بجټ حجم به سومره وي. او آیا هغه که فرض کا د تعلیم د پر راځي نو صرف د تعلیم حالې ځلې به کوي که نه نور څه به هم کوي، او په تعلیم کې به هم هغه څه کوي لکه مطلب دی چې انفراسټرکچر ډیولپمنټ به کوي یا که نه اویرنس ریزنګ به کوي، نو مطلب دی چې هغه څیزونه خودل پکار دی.
کله چې د سیف د چلډرن دفتر وتړل سو نو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن او د امریکا خارجه وزارت دا اقدام وغندلی، خو چودري نصار علي خان د سه شنبې پر ورځ وویل چې هیڅ یوې ادارې ته به اجازه ور نه کړل سي چې د پاکستان د ګټو پر ضد کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده. پرون د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر مدني فعالانو هغه مرستې په غریبو بې وسه کورنیو وویشلې چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یې د یاد ولایت د سوداګرو دکاندارانو نه راټولې کړې وې. په دې مرستو کې 14,000 کیلو غنم او یو شمیر کورنیو لپاره د اختر جامې شاملې وې چې په غریبو بې وسو کونډو یتیمانو وویشل شوې. نجیب الله لوخیل یې تفصیل درکوي.
یاد مرستا سلو غریبو او بیوزله کورنیو ته چې په ترکیب کې معیوبین، یتیمان، تورسری او غریبانان ول برابر شي وه چې هرې کورنۍ ته 30 کیلو غنم او یو شمیر بیوزلو ته یو جور جامې وویشل شوې. د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان وویل چې په لږ وخت کې په دې اندازه د مرستو راټولول په دې مانا و چې خلک شتمن او سوداګر د مدني ټولنو په غړو ډېر باور کوي.
دغه مرسته د بډایو خلکو لخوا او هغه شی مالي توان او طاقت نسبتا ښه دی له هغوی څخه راټوله وه. په ارمنو کورنۍ وویشل شوه. مدني ټولنه د دوی په منځ کې یوازې د اتصال وسیله وه. موږ په دې ترتیب سره غواړو چې د بډایا او د غریبو کورنیو تر منځ پله حیثیت ورکړو.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې د دې مرستو ډیره برخه یې راټوله کړې وایي چې که د ټولنې ټول احساس لرونکي کسان دا ډول فعالیت وکړي نو د بېوزلو یوې لویې برخې سره به مرسته وشي.
کلي کې 10 کسان کولی شي 2 فامیلونه سره کمک وکړي. که په هر کلي کې 2 فامیله موږ آباد کړو، جوړې کړو، ښې کړو، لاس ورکړو نو دا به ډېره لاسته راوړنه وي.
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې په دې کار سره مدني فعالانو خپلې وستره دیني وجبه ترسره کړه. د زیاته کړه دا ډول فعالیتونه باید دوامداره وساتل شي او په دې توګه مدني ټولنې د ټولنې د مالدارو او بېوزله کسانو د اتصال او ارتباطاتو په یوه وسیله بدل شي. د قاري عبدالله په نوم یو نابینا او معیوب دې مرستې ته خوشحاله و. د ویل موږ درک کړه چې موږ د ټولنې د سالم قشر په نظر کې یو.
سترګو لاسونه خلاص شي موږ ته پوهېږي چې د ژوند هر اړخ چې دی ستونزه او مشکلات لري. په هر اړخ کې اړتیا لرم د خلکو له سنوي او مرستې ته او ډېر زیات خوشحاله شوم د مرستې
د یوتن مرحوم ولسی شاعر صالح میرمن چې د دې مرستو د ترلاسه کولو لپاره جرګو تالار ته راغلي وه د سوداګرو، مالدارو او هغه خلکو څخه چې څه نا څه مال او شتمني لري وغوښتل چې د ټولنې اړ او بېوزله قشر له پامه ونه غورځوي. د یادبانی ورده دا مهال یو شمیر عربي خیریه ټولنو هم د روژې په میاشت کې بېوزلو ته په جوماتونو کې د روژمات د تیارولو پروګرامونه پیل کړي او سلګونه بېوزله او غریبانان پکې روژماتی کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په اوله غړی کې تاسو ته منګا سلام پښتونخوا وړاندې کړه. د سلام پښتونخوا وخت به د نغمه په دغه سندره سره ورسیږي.